د سهار لس بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات د خپرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. دا خپرونه مو د یو ساعت په مخه ده چې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په افغانستان کې خپریږي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. تر خبرونو وروسته به واورئ چې چارواکي وایي په ننګرهار کې داعش ډله سخته ځپل شوې ده. خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. په ننګرهار ولایت کې چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې شاوخوا 2000 وسلوال مخالفان وژل شوي. افغان حکومت وایي له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو اجباري اخراج ورته د منلو وړ نه دی. او د فلای دوبۍ هوایي چلن ویلو تکینن هغه وخت کار وکړ چې د روسیې په جنوب کې د روستوفنادانو هوایي ډګر کې هڅه کوله چې کینی. اوس هم بشپړ خبرونه. په ننګرهار ولایت کې د تیر یو کال کې 399 پوځي عملیات شوي چې په نتیجه کې شاوخوا 2000 وسلوال طالبان وژل شوي. دغه عملیات په خوګیانیو، شیرزادو، چپرهار، هسکې مینې، کوټ، نازیان، اچین، غنخیلو، کوټ او نورو ولسوالیو کې شوي. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې ډېر وژل شوي وسلوال د داعش او طالبانو پورې اړه لري.
د نګرهار بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال نږدې 2000 وسلوال مخالفین چې په هغې کې زیاته برخه داعش دي او وسلوال طالبان هم پرې ګډون لري، دا وژل شوي او د اوسو په شاوخوا کې نور قتل شوي دي.
داعش ډلې د روان لمریز کال په لومړیو کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې خپل فعالیت پیل کړ، خو د اچین ولسوالۍ په ولسوال په وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې دا ډله اوس په دې ولسوالۍ کې له ماتې سره مخامخ ده. د ورسکان ولایت په څو ولسوالۍ کې د افغان ملي اردو په پوځي عملیاتو کې څه باندې شل تنه دولت ضد وسلوال وژل شوي. د طوفان 350 په نوم دغه پوځي عملیات په دغه ولایت د ناامن ولسوالۍ تر بشپړې تصفیې پورې روان وي. د افغانستان په جنوب کې د 215 تل قلي اردو د مطبوعاتي دفتر مرستیال تورن احمد صادق پرون وخت ازادي راډیو ته وویل په دغه عملیاتو کې څه باندې شل وسلوال ټپیان شوي هم دي.
عملیات چارچینو، دیراوود، شهید اساس، انفراب که پنج سوی ده، دو ویشت طالبان وجل شوی ده او یو ویشتنه جوگل شوی ده. و امدارنگ عملیات ادامه لری او پده عملیاتو که هایی قوه و هم بخواه خسته ده.
خاغلی صادق ویل په دغه عملیاتو کې د ملي اردو څلور سرتیری وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي. د دغه راز یو اندازه وسلې او مهمات هم د نیولو خبر ورکوي. په وروستیو کې د ورزګان له مرکز ترینکوټ او جنو نورو ولسوالیو د نامنیو راپورونه ورکول کیږي. افغان حکومت وایي له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو اجباري اخراج ورته د منلو وړ نه دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی پرون ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د جرمني له حکومت سره پر یوې موافقې خبرې کیږي.
اخراج اجباری را فعلا قبول نمی کنیم.
فعلا اجباری اخراج نه منو. په نږدې راتلونکي مو پر یوه موافقه له جرمني سره مذاکره پیلېږي. افغانستان د دې موافقه مسوده برابروي. تر دې مخکې دغه سی یو مسوده د جرمني لخوا رسپرل سی و پر هغې مو کار کړی. د کوم تړون له چوکاټ پرته فعلا افغانستان د هغو کسانو منلو ته تیار نه دی چې له جرمني ایستل کیږي.
تیر میلادي کال نږدې 140,000 افغانانو په اروپا کې د پناه درخواست ورکړی. د اروپایي ټولنې ارقام ښیي چې په جرمني کې شاوخوا 1000 افغانانو ویلي چې غواړي په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي هغه افغانان چې په خپله خوښه خپل هیواد ته ستنېږي افغان حکومت په ورسره ضروري مرستې وکړي. د فلای دوبۍ هوایي چلن ویلو تکینن هغه وخت کار وکړ چې د روسیې په جنوب کې د روستوف نادونو هوایي ډګر کې هڅه کوله چې کینی. په سیمه کې د بیړنیو چارو د وزارت چارواکو وویل چې دا بوینګ 320 ډبل الوتکه له دوبۍ څخه راتله. د روسیې د بیړنیو چارو د وزارت په وینا په دې الوتکه کې 50 مسافر او شپږ عمله و چې ټول وژل شوي دي. د بلجیم صدر اعظم شارل میشل وویل صلاح عبدالسلام چې په پاریس کې د نومبر میاشتې د حملو عمده مشکوک طرح ګڼل کیږي له دوو نورو مشکوکو کسانو سره نیول شوی. میشل پرون په بروکسل کې وویل د ډیموکراسۍ او زموږ د ارزښتونو لپاره دا یو مهمه لاسته راوړنه ده. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر فرانسو اولاند وویل تمه لري چې عبدالسلام ژر تر ژره فرانسې ته وسپارل شي. دغه درې مشکوک کسان د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د پولیسو په عملیاتو کې ونیول شول. کله چې پولیسو د بروکسل په مولنبک سیمه کې یو اپارتمان ته ننوتل، عبدالسلام پر پښه ټپ شوی وو. تر دې مخکې د بلجیم څارنوالانو ویلي وو چې د عبدالسلام د ګوتو نښانونه د بروکسل په یو اپارتمان کې موندلي چې پر دغه اپارتمان څو ورځې مخکې چاپه اچول شوې وه. د بلجیم په جنوب کې د سې شنبې په ورځ د الجزایر یو تبه چې شک پرې کېږي چې له داعش ډلې سره اړیکې درلودې د چاپې پر مهال ووژل سو. شپږویشت کلن عبدالسلام د پاریس تر حملو مخکې په مولنبک سیمه کې اوسېدلی. د پاریس په حملو کې 130 کسان ووژل سول. اروپایي ټولنې او ترکیې اروپا ته د پناه غوښتونکو د جوپې د مخنیوي لپاره یوه مهمه موافقه نهایي کړه. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټوکس پرون په بروکسل کې په یو خبري کانفرانس کې وویل د ترکیې د صدراعظم احمد داوودوغلو او د اروپایي ټولنې د 28 غړیو هیوادونو د رهبرانو ترمنځ په دې اړه د نظر یووالی موجود و. ښاغلي ټوسک وویل ټول پناه غوښتونکي چې په منظمه توګه له ترکیې یونان ته روان دي بیرته ترکیې ته استول کیږي.
په پام کې و موږ موافقه وکړو ټول پناه غوښتونکي چې په غیر منظم ډول ترکیه د یونان سواحلو ته راځي سر له روان یکشنبې به بیرته ترکیې ته استنول کیږي. دا پلان به په تدریجي ډول عملي کیږي.
د ترکیې صدراعظم احمد داوودوغلو د یو تاریخي ورځو بلله او زیاته کړه ترکیه اروپایي ټولنه یو منزل یو ډول ستونزې او ورته راتلونکی لري. د دې پلان له مخې به هغه پناه غوښتونکي چې یونان ته رسیږي او د پناه غوښتنې اسناد یې رد شوي بیرته ترکیې ته لیږل کیږي. په بدل کې به اروپایي هیوادونه د سوریې په زرګونو هغه کډوالو مني چې په ترکیه کې ژوند کوي. د دې موافقې له مخې به ترکیې ته مالي مرستې ورکول کیږي او په اروپایي ټولنه کې به یې پر غړیتوب خبرې چټکې شي. امریکایي پوځي چارواکي وایي چې روسیه خپل اکثریت جنگي الوتکې له سوریې ایستلې دي او په تیرو ورځو کې د سوریې په شمال کې بمباري نه ده کړې. د امریکا د مرکزي قوماندانۍ ویان ډګروال پاتریک ریډر تیر ورځو ویل روسیې ډېرې جنگي الوتکې له سوریې بهر کړې دي خو تر اوسه لا په سوریه کې هلیکوپتر او ترانسپورټي الوتکې لري. دا لومړی ځل دی چې د روسیې د ولسمشر د مارچ د 14 نیټې د امر تایید د امریکا لخوا کیږي. ولادیمیر پوتین له سوریې څخه د اکثریت روسي ځواکونو د وتلو امر کړی وو. او د فلن یو محکمې یو عراقي سړي ته د جنگي جرم په تور د 14 میاشتو تعلیقي بند سزا اعلان کړه. په ټام پر سیمه کې پرون یوې محکمې جابر سلیمان عمر د 2014 میلادي کال په جون میاشت کې په عراق کې د یو مخالف جنګیالي مړي ته په بې حرمتۍ مجرم وپېژنده. دغه 29 کلن عراقي د یو سړي له پرې شوي سر سره خپل درې عکسونه پر خپل فیسبوک پاڼه خپره کړي وو. څارنوالانو هڅه کوله چې ده ته د 2 کلونو بند سزا وټاکي. جابر سلیمان شاوخوا شپږ میاشتې مخکې فنلند ته ورسېد خو په نومبر میاشت کې ونیول شو. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې چارواکي په ننګرهار کې د داعش د ځپلو خبر ورکوي.
داعش په یو محدودو سیمو ته د ترسره شوې بي ووژل شول تلفات وروښتل او محدود شول.
د پکتیا د ګمرک حال درکو.
د ګمرک زیاته برخه پیسې چې دي د زورواکانو د دینو سیاسونو او د ولایتي شورا د دینو وکیل صاحبانو ترمنځ ویشل کیږي.
په خوست کې ځوانان له حکومت یو غوښتنه لري.
زمونږ خیاندې یا نرس یا قابلیت یا ډاکټرانی دي او یا هم د تعلیم تربیه بخش کې معلمین دي. بل خصوص په نورو ادارو کې باید زمونږ خیاندې په کار وګمارل شي. قانون حکومت باید هغه خیاندې پر اساس تعلیم یافته دي د کار زمينه برابر کړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د ترکیه او اروپای ټولنې ترمنځ د کډوالو په برخه کې لوي موافقه خبرو او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو.
په خځو کې معمولا وختان چې دوی رواني فشارونه زیات تاثیر لري، تغذیه تاثیر لري، کمخونی تاثیر لري.
د نارینه و وشتان ولې توی شي په دې اړه هم تر لسمو بجو وروسته د روغتیا ژوند شتمنۍ په پروګرام کې اوریدلای شي. د ننګرهار چارواکي وایي په 1940 مریض کال کې چې نن وروستۍ ورځ ده زیات تمرکز د داعش ډلې په وړاندې پر مبارزې و. د والی ویاند وایي په تیرو 1200 میاشتو کې په دې ولایت کې څه باندې 300 پوځي عملیات شوي او له کبله یې 2000 دولت ضد وسلوال چې ډیری یې د داعش غړي وژل شوي دي. صالح محمد صالح راپور لري.
د ننګرهار چارواکي وایي په روان لمریز کال کې چې نن یو وروستۍ ورځ ده، زیات تمرکز د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې پر مبارزې و. د ننګرهار د والي ویاند وایي د تیرو 12 میاشتو په بهیر کې په دې ولایت کې څه باندې 300 پوځي عملیات شوي او په نتیجه کې یې شاوخوا 2000 وسله ول چې ډیری یې د داعش ډلې غړي وه وژل شوي دي. اتاولا خوژانی ازادي راډیو ته ویل چې داعش ډله په ننګرهار ولایت کې اوس ډیره ځپل شوې ده.
روان کال رمړیو کې دا چې ویل کېدل چې داعش په نګرهارونه سي او ګوندي ویوي د مرکز په توګه استعمال کی، په همدغه لړ کې تاسو اوس خبرېږئ چې د ترسره شوو عملیاتو په نتیجه کې داعش اوس یو محدود سیمو ته د پرېښه باید او هغه افواهات او هغه تبلیغات چې دوی کول هغه په بل څه بدل شول، دوی ووژل شول، تلفات وروښتل او محدود شول.
پورستوی میاشت کې داعش ډلې تر ډیره د ننګرهار په سرحدي ولسوالۍ اچین کې فعالیتونه پیل کړل او له افغان قواوو سره یې سختې جګړې هم وکړې. د دې ولسوالۍ په سلګونو کورنۍ نورو ځایونو ته په کډې کولو هم مجبور شوې. د اچین ولسوال غالب مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې داعش ډله په دې ولسوالۍ کې اوس ډېر ځپل شوې او شمېر یې له څه باندې 1500 څخه شاوخوا 100 ته راکم شوی دی. بلخوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي داسې اوازې ورسېدلې چې داعش ډلې د دې ولایت په ناامنو سیمو کې د تازه غړو جلب او جذب پیل کړی دی. خو د کونړ د امنیه قمنداني مرستیال سمونوال سید مقصود پاچا ازادي راډیو ته ویل که چیرې داعش ډله په دې ولایت کې فعالیت پیل کړي دوی به غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي.
که چیرې دوی باندې موږ پوه شو او زمونږ سرګرۍ ادارې موږ ته دا خبر راکړي چې د کونړ ولایت کې مصالحانه فعالیت شروع کړی، نو موږ د دوی مقابلې ته د کونړ ټول امنیتي چارواکي په یو غږ او همغږۍ سره دوی ته چمتو یو چې د داعش ډلې ته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړو.
د عراق او شام اسلامي دولت ډلې یا داعش د ابوبکر البغدادي په مشرۍ په 2014 میلادي کال کې د اسلامي خلافت اعلان وکړ. دې ډلې چې افراطي نظریات لري په 2015 میلادي کال کې د عراق او سوریې ځینې برخې ونیولې او ویل کېږي د لیبیا او نایجیریا تر څنګ په افغانستان کې هم پر ځینو محدودو سیمو کنټرول لري.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د یار لسو او څلور نویم کال غوره شخصیت څوک دی؟ دی وری په لومړی نیټه یې له ازادي راډیو واوري.
دا ازادي راډیو په سبانیو سهارنیو خبرونو کې مو دا ازادي راډیو د کال له شخصیت خبرو. د پکتیا ولایتي شورا مدني ټولنې او ځینې امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت له ګمرکه شپه او ورځ لسکونه بارونکي موټر پرته له دې چې مالیه ورکړي تښتي. د دوی په وینا د دې کار په پایله کې څلورویشت ساعتونو کې نږدې 5 میلیونه افغانۍ اختلاس کیږي. داود تپن له سیمې راپور راکوي. راپور د بارونکو موټرو په ږغ پیلېږي.
السلام علیکم.
دا پکتیا ولایتي شورا وکیلان او مدني فعالان وایي د دې پر ځای چې بارډون کې موټر په منظم ډول محصول او واید یې دولت ته لاړ شي فرار کوي. دا پکتیا ولایتي شورا مشر عبدالروف خان زدران
او د ګمرک په اړه چې موږ څومره معلومات لرو او بعضې اشخاص د دوی سره لوس لري، بعضې محصول چارواکي په دې کې لوس لري چې په لوی لوس باندې دوی تور موټر د هغو کمربندونو نه چې د پولیسو د خود درول کېږي تور، یعنی داسې موټر چې هغوی ګمرک شوي نه وي د ګمرکاتو نه تیری. موږ چې تر څومره بریده معلومات لرو تقریبا په شپه کې 50 موټره 60 موټره تعداد د موټرو دقیق معلوم نه دی، مګر زیاتره موټر دلته په تور لیست یعنی په پیسو په اخیستلو په صورت کې دوی خوشی کېږي او غیر قانوني د مرکز خواته انتقالیږي.
نوموړی دا هم وایي چې په دغو موټرو کې کوم مرکز کابل ته هر څه غیر قانوني مواد تیر شي څوک نه پوهیږي، ځکه نه کتل کیږي او نه هم د ګمرک اداره او امنیتي ادارې په دې خبر لري. دا ولایتي شورا اکثریت وکیلان په همدې نظر دي چې د پکتیا له ګمرک څخه موټر په غلا تیریږي او ورځ تر بلې د عوایدو فرار زیات شوی دی او د مدني ټولنو غړي هم ورته نظر لري. په پکتیا کې د لوی پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خیل وایي
د ګمرک زیاته برخه پیسې چې دي دا د زورواکانو د ځینو سیاسونو او د ولایتي شورا د ځینو وکیل صاحبانو ترمنځ ویشل کېږي او په ګمرک کې سم چور روان دي ډېر په لوړه کچه هر تو خپل برخه لري هلته په دې کمیونټي ارګانونه خپل برخه لري وکیل صاحبان خپل برخه لري سیاسون خپل برخه لري موږ ډېر وخت وینو دغه مو موټر دومره په لوړه کچه فساد موجوده چې په دې کوڅو په باغ لارو پرای لارو کې دغه موټر دوی دروي کړه چې ماخام چې ماخام نو ورسته دوی اجازه ورکوي دغه موټر پرار کوي چې د سر رنجري ملګری وي او د خپل کارچې د ګمرک متاسو پختنه وکي په دې تیر شپږ میاشتو کې د دوی اوای ډیر راټیټ شوي دي
د دې په خبره چې دغه اوایت د ولایتي او مرکزی حکومت له لوري کنټرول نشي په پکتیا کې به ځوانان او مدني فعالان په خپل دغه موټرو د درولو او راګرځولو په اړه اقدام وکړي دغه بارون کې موټر څنګه له ګمرک څخه فرار کوي او څنګه د ډنډي پټان له چک پوینټ څخه راتېریږي او بیا مرکز کابل ته ځان رسوي موږ درې ورځې وړاندې له پټان څخه تر ګردیز راتلونکي موټر وڅارل له ډرایورانو کلینډرانو او سیمو اوسیدونکو سره خبرې وکړې هغه ټولو داسې خبرې کولې چې په دې فرار ولایتی چارواکي او وکیلان ورسره شامل دي هر ورځ د مرزکی ولسوالی خلیلانو سیمه کې لسګونه باردار موټر د دې په انتظار وي چې یو بل وړوکی موټر او د دوی لیکدون کې پسې ورورسیږي او بیا دغه موټر انتقال کړي په مرزکه کې د ولاړ یو موټر ډرایور خپل وایي
شاید ورته ولای دی بیا هغه پښتنه
کوي ها ګنده دا به ونه نیسم دا
په هیڅ خبرې دار د خپل خپل میټر دی دغه
سیمره میټر دی
دا غړ د
دوا ته چې خبرې څومره تیر میټر څومره راغلل
مخکې
یې یس تیر شو
والله دا په ووته به وي
ووته
چا وی والله کا ته نه دا ورېډ وی لوډ
ته ډرایور یې
زړه ډرایور یې
څه نه مګې
د
دې په خبره دلته ډیر انتظار نه کوي د دوی کمیشن کارانو موټر ورته مختکیږي او لټول امنیتی پوسټو څخه په ډیره ډاډمنه فضا کې تیریږي د خبر وړون کې موټر چې کمیشن کاران او د ډرایورانو په استیلا پونچ کاران یې پرته له محصوله تیروي د پکتیا درې ولسوالیو کې د شپې او یا موقع په انتظار دريږي د مرزکی ولسوالۍ خلیلانو سیدکرم خړ نه لاندې او د احمد ابا ولسوالۍ مدخل او نور پمپونو کې دريږي د سیمو اوسیدونکو د دې باردار موټرو په اړه وایي
مرزا جان تاخیرن سیدکرم ولسوالۍ اوسیدونکو په لار په دغه چې وسم کور نه ده بیا ما هم د تمګناسه د دکانو کې کینو دلته ماکان پنځه ډیر سلوخت پوری موټر د تسلن راځي جمع کیږي بیا دغه جن ماکان یو فولډر د تور شو ول او ترازی ورته مخ کې سيزتي سره وان سي حرکت کوي په دې نمبر نه لري دا سي تور شي په فولډر موټر راځي یا د سي بل رقم رنگ کې راشي سي دلته چې ورته مخ کې سره وان سي پنځه شال ډیر موټر جمع سي د روان ماکان باندې وي دغه جن حرکت کوي روزانه دا سي نه دا یو ورځ دا سي هر ورځ د تازه د ډیر وخت کې سي وسمه سراسم دغه سي د موټر جمع کې کې د زید دغه جن
زاسد الله ته پند پکتیا ولایت مرزکی ولسوالی اوسېدم سي ورځ یو موټر ودرېږي موټر ټایم سي او شال 25 دانه بیا شپې وزي د موټر
سره کمې باسي شپې
خدا نور نه پیګل ته یو غزنګ تر راځي بس ورته سم ګلار ته حال کړ بس راځي غلط لار نه بس یا او غ خپل اغنه و
شیرین د همت خیل ونه دلته ولاړې نه درې ګنټې بس شپږو موټر درې
ښه
اره خاص دغه چې موږ د سوي سنست له دوکانونو نه دی په سوي دوکانونو نه نست لري
شریف یم د پښتون د ګمرک نه پټیږي
ښه پټیږي تالي دی لیدي
واره
څومره موټر دی لیدي
ډیر ولاړې شپې راځي به شپې وځي نه شپې پر لاس دوه لاس موټر درې یجمع سره ولاړو
دوی دا هم وای چې دغه موټر هر ورځ درېږي او ترغه ولاړوي چې په کاچاکی ډول لدې لارو تیر شي او ځینې کسان دام وای چې موټر دلته ترغه ولاړوي چې څو پر نور پلیټونو ورتراور رسیږي او هغه بیا پر وټړ یو لدې لارو تیر کړي
خو دوی وای چې موږ د ګمرکستون زاده د پلیټونو دي سختګي پلیټونو ورتراخي ورتړي او هغه کې چې
کله د پلیټ لیدل استعمال
موږ دلته نه دي خو بلار کې چې ته تړي ورتراوړي نور موټر ګاډ والا ورتراوړي هغه ورتړي بیا پلا او په بلاده په دسي چګلار باندې وځي په دغه سپتیاره باندې وړي داخله
د خلکو دغه خبره د پکتیا امنیتی ادارو ځینې کسان هم د نوم نه خودلو په شرط تاییدوي وای چې د موټرو پرته له محصول بیولو موضوع نوی نه ده. له پخوا راهیسې دا کار روان دی او د ولایت ټول چارواکي پکې لاس لري. دا چې تر کومه بریده دغه خبرې رښتیا دي د پکتیا د ګمرک لوی مدیر حفیظ الله کمال یې نه مني، وایي چې که چیرته اسناد موجود وي دوی ته دې وسپارل شي او دوی به یې قضایي او عدلي ارګانونو ته معرفي کړي.
دا خبره کوي دا رښتیا ده چې موږ په خپله ګردیز کې هېڅ پوښتنه نه لرو. موږ ته چې که هر مشکل پیدا کېږي احیانا، زه خو دې باندې متاکم یم چې دا شی شوی که نه، په دې چې دا یو اداره ده، هغه وخت دا موږ ثابت وایي څو چې مستند دې ګیر شي او اداراتو ته د امنیتي راته وسپارل شي دغه موټر دغسې دی.
نوموړی که څه هم دغه خبرې نه تاییدوي، خو داسې ویل کېږي او دولتي شورا وکیلان یې هم مني چې په تېرو شپږو میاشتو کې د ګمرک عواید 50% کم شوي دي او د دوی غوښتنه دا ده چې مرکزي اداره دې د دې پلټنو لپاره باصلاحیته هیئت راولیږي او د عوایدو څېړنه دې وکړي.
د پکتیا په ګمرک کې مو د اداري فساد د تور په اړه تفصیلي راپور اورېده. ګاونډي خوست ته مخه کوو. د خوست ځوانان او مدني فعالان له افغان حکومت غواړي چې خوستي ځوانانو ته دې د کار معیاري زده کړو او د نظام په مدیریتي چارو کې د ګډون زمینې برابرې کړي. دوی زیاتوي چې په خوست کې ډېری نجونې هم شته چې تعلیم یې کړی خو کار نه لري. حکومتي چارواکي دا ستونزه مني او ژمنه کوي چې د هواري لپاره یې پروګرام لري. نجیب الله الوخیل له خوست راپور راکوي.
خوست ولایت چې په وروستیو کلونو کې د لیسانسه او مسلکي ځوانانو شمیر زرګونو تنو ته رسېدلی، د کارموندنې د محدودو امکاناتو له کبله د افغان حکومت د پاملرنې هیله کوي. دوی غواړي چې حکومت د زده کړو او تحصیل د معیاري کولو او د لیسانس تر کچې پورته زده کړو ته امکانات برابر کړي. دوه تنه مدني فعالان سید کریم خان خاکسار او نادیه باوري آزادۍ راډیو ته په دې اړه داسې وایي:
افغان حکومت په هره برخه کې باید زونو ته توجه وکړي، ځکه زونه انرژي هر وخت کولی شي چې د خپل وطن دپاره په صادقانه شکل خدمت وکړي. په خپل وړو پستونو کې ځایونه ورکي، په ولایتونو کې مری پیکي، په وزارتونو کې مری پیکي، ښه ځوانانونه باید دولت ګټه وکړي.
افغان حکومت باید د هغو خویندو پرست تعلیم یافته دي د کار زمینه برابره کړي. خوست ولایت کې خویندو ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دلته موږ تعلیم یافته خویندو ډېر لرو، مګر متاسفانه چې د کار زمینه نه ورته برابره، هیڅ کار نه ورته پیدا کېږي، ټولې خویندې بیکاره په کورو کې ناستې دي.
دوه نور خوستي مدني فعالان کامل اکبري او اسدالله نورزی د ښځو لپاره د کاري چاپیریال پراخولو او ځوانانو لپاره د یاری او لسانس تر کچه پورته د زده کړو د شرایطو د برابرولو غوښتنه کوي.
لکه څنګه چې موږ وینو چې په صحت بخش کې زموږ خویندې یا نرس یا قابلیت یا ډاکټرانی دي او یا هم د تعلیم تربیه بخش کې معلمین دي، بل خصوص په نورو ادارو کې باید زموږ خویندې په کار وګمارل شي او وقتاً مېرمنې خلق ته مصدر د خدمت وګرځي.
د افغان دولت نه د حکومت نه مهله راغدو چې ځوانون ته باید لومړی د دوی د تعلیمي معیار باید لوړ کی، ماسټراو کی، ډاکټراو کی، تر څو پوري چې موږ د خپل د زده کړو معیار لوړ نکو پر مختګونو ته موږ نشو رسیدلای.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارومین کمال سادات د خوستیو پیغلو او ځوانانو غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې د ځوانانو لپاره په 15 کلنه ستراتیژي کې دا ټول مسایل په پام کې نیول شوی او حکومت به یې وخت شرایطو او امکاناتو ته په کتو یو په بل پسې عملي کړي.
کومې غوښتنې چې خوستیو ژنو پیغلو درلودلې دا د عموما د ټول افغانستان د ځوانانو غوښتنه ده. موږ په دې اړه له ملګرو ملتونو سره، له نورو اړوند ادارو سره کار کوو. په دې اړه مو 15 کلن استراتیژي چې دا جوړ کړه خو وخت اړتیا لري او د مهاله غوښتنو لپاره زموږ دغه 15 کلن استراتیژي چې دا په دې کې به قدم په قدم موږ عملی جمع ورغوند.
د ځوانانو د چارومین راند وای چې حکومت ځوانانو ته د پراخ کاري فرصتونو لپاره هڅه کوي.
د ځوانانو نمې غوښتنه دا ده چې تاسو مایوس نه شئ، موږ په دې اړه کار کوو چې څنګه تاسو ته موږ په بیلابیلو ارسو کې کار پیدا کو.
په خوست کې د چارو یو تن کتونکي امیر الله رسوند وای کڅه هم جګړو او نامنیو افغان حکومت ستونزې جوړې کړي، خو بیا هم د دې هیواد خراتونکو لپاره د حکومت د ځوانانو لپاره کارموندنه او د زده کړو وړ شرایط په خپلو لومړیتوبونو کې ځای کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ څپه 12.5 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر تاسو ته د ویښتانو د تویدو په اړه معلومات درکوي او هغه لارې چارې هم درته په ګوته کوي چې څرنګه کېدای شي چې یو څوک خپل ویښتان وساتي. د افغانستان د ټولنیز عدالت مدني ټولنې د هیواد پر روان سیاسي بهیر او د انتخاباتي نظام د اصلاح په څرنګوالي اندیښنه څرګنده کړه. د دې ټولنې مسؤلانو تیر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د حکومت مشران باید خپل منځي اختلافات یو خواته کړي او د ملي یووالي لپاره کار وکړي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د ټولنیز عدالت مدني ټولنې د هیواد روان سیاسي بهیر د اندېښنې وړ وباله او ویل چې د ملي وحدت حکومت د کار له پای ته رسیدو وروسته به دغه حکومت حقوقي او سیاسي مشروعیت ونه لري. دغه ټولنې د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د ولسمشر او اجرایي رئیس له لوري په انتخاباتي نظام کې هر ډول غفلت او ځنډ غندي. د ټولنیز عدالت مدني ټولنې یو پنځه مادهیز پریکړه لیک هم خپور کړ چې یو برخه د دې ټولنې د غړي رومل خورم له خوا داسې اول وستل شو.
بعد از ختم دوره کاري حکومت وحدت ملی
د ملي وحدت حکومت د کاري مودې له پای ته رسیدو وروسته به دغه حکومت سیاسي او حقوقي مشروعیت ونه لري. د ملي وحدت حکومت له سیاسي هوکړې وروسته هر ډول میکانیزم مقتد منل وړ نه دی او همدارنګ د حکومت د دورې تر ختمېدو پورې د حکومت اطاعت کیږي او له هغه وروسته به د خلکو د رایو د اکثریت پریکړه ملاتړ کیږي.
د ملي وحدت حکومت په افغانستان کې له جنجالي انتخاباتو وروسته د سیاسي توافق په اساس رامنځته شو چې یو له مهمو ژمنو څخه یې د انتخاباتي نظام د اصلاح وعده وه. د ټولنیز عدالت مدني ټولنه وایي چې د ملي وحدت حکومت له ولس سره په کړیو ژمنو په ځانګړي ډول د انتخاباتي نظام په اصلاح کې پاتې راغلی. ولسمشر نږدې 15 ورځې وړاندې د انتخاباتي نظام د اصلاح او په ځانګړي ډول د غوراوي د کمیټې د کار د پیل لپاره دویم تقنیني فرمان صادر کړ. د ټولنیز عدالت مدني ټولنې مشر احمد زکی خبرداری ورکوي چې په راتلونکي کې د هر ډول ناوړه حالاتو مسؤلین به د ملي وحدت حکومت مشران وي.
د اوسنیو موجوده حالاتو او په راتلونکو کې د ناوړه عواقبو مسؤلیت به د ملي وحدت حکومت د مشرانو په غاړه وي. چارواکي باید له رواني فشار څخه ولس وژغوري.
د لومړی ځل نه دی چې د ملي وحدت حکومت په کارونو باندې انتقادونه کیږي، بلکې له دې وړاندې هم یو شمېر مدني فعالانو او د ملي شورا غړیو د حکومت په کړنو باندې هم انتقادونه کړي وو.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د ویشتانو د توې دو په ارتباط متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکوي. هغه غلارې چارې درشي چې څنګه یو څو خپل ویشتان ساتلی شي څو توی نشي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
بدرالدین بلال د هلمند له ناوې ولسوالۍ لیکي د لشکرګاه له لشکرګاه تر 1000 جفت پورې سړک یو څه ډامبر شوی، نور پاتې دی. له حکومت هیله کوو چې دا سړک پسې جوړ کړي ځکه چې خلک ډیر په تکلیف دي. میرویس د هلمند له ناوې ولسوالۍ لیکي نوی کال د خدای پاک د سوري کال کړي. نورالدین د اورزګان له دهراود ولسوالۍ هیله کوي چې افغان ځواکونه د طالبانو پر ضد د دوی په ولسوالۍ کې عملیات وکړي. نقیب الله بارکزی د کندهار له ژړې ولسوالۍ لیکي چې پاکستان د افغانستان د سولې عالي شورا تیر باسي نو سوله به څرنګه راځي. عبدالغنی د غزنی له ګیلان ولسوالۍ لیکي ښکلی پسرلی دی، موږ په کلي کې نیالان کرو. عبدالجامع جهانی د کندهار پراستول سمس کلی کې افغان حکومت باید له طالبانو سره سوله وکړي نه لوبه. له هلمند یو اوریدونکي چې خپل نوم ملحوف یار لیکلی، ګمان کوم چې چتیر وطنه شوې ده، د ده نوم په لیکلو کې دی ګیله کوي او لیکي چې اس ام اسونو ته یا ډیر وخت ورکړي چې ټول ولولی یا یې بند کړي. اسلم ارمان له خوست لیکي خدای دې وکړي چې نوی کال د سولې او امن کال وي. اخلاقی له میوند ولسوالۍ څخه لیکي په میوند ولسوالۍ کې د موټر سایکلو د بندیز کال پوره شو او لا اجازه نه ده ورکړل شوې چې موږ یې له ستونزو سره مخامخ کړي یو او هیله لرو چې موږ موټر چې چارواکي موټر سایکلونو ته اجازه ورکړي. حکمت حماس د هلمند له نادالي ولسوالۍ لیکلي دي حکومت باید په کجکي او نهر سراج ولسوالیو کې د داعش د ځپلو لپاره عملیات وکړي. میرام شاه له ګیلانه ماته او زما همکارانو ته د نوي کال مبارکي راکړې ده. نوی کال دې ستاسو ته هم مبارک وي او ازادي راډیو سبا د نوي کال په مناسبت ځانګړي پروګرامونه لري. او یو بل اوریدونکو بیا د سولې مسلې ته اشاره کړې ده او د خپل نوم د اس ان اس په پای کې عبدالرحمن یاد کړی دی. دی لیکي چې د حزب اسلامي دا پریکړه ستایو چې د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي او خدای دې وکړي چې طالبان هم په ورته اقدام وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پرشنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې د انټرنیټ لاري اوریدل شي او زموږ هغه راپورونه چې خبري شي هغه الته لوستل شي. لاس په جوړ ډیر دقیقې دي لند خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
په ننګرهار ولایت کې په تیر یو کال کې 319 پوځي عملیات شوي چې په نتیجه کې شاوخوا 2000 وسلوال وژل شوي. د ورزګان ولایت په څو ولسوالۍ کې د افغان ملي اردو په پوځي عملیاتو کې څه باندې شل تنه دولت ضد وسلوال وژل شوي. افغان حکومت وایي له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو اجباري اخراج ورته د منلو وړ نه دی. د فلای دوبی هوایی چلن یو الوتکې نن هغه وخت ټکر وکړ چې د روسیې په جنوب کې د روستوف نادانو هوایی ډګر کې هڅه کوله چې کینی. د بلجیم صدر اعظم شارل میشل ویل صلاح عبدالسلام چې په پاریس کې د نومبر میاشتې د حمله همدا مشکوک طرح ګڼل کیږي له دوه نورو مشکوکو کسانو سره نیول شوی. او اروپای ټولنې او ترکیې اروپا ته د پناه غوښتونکو د جوپې د مخنیوي لپاره یو موافقه نهایي کړه.
په لاندو خبرونو کې مو یو خبر دا و چې اروپای ټولنې او ترکیه اروپا ته د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره یو موافقه نهایي کړې ده. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو د کابل نننۍ چاپی خبرونه ته اسد الله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د 1940 مریض کال ستونزو او د سولې په اړه ورستۍ هڅو ته ځانګړې کړې دي. سرخط خپلواکی ورسپانی خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې د لمریس کال پای او د بقا آزمون. په سرمقاله کې راغلی چې نن د 1940 لمریس کال وروستۍ ورځ ده او دا کال افغانستان ته له هر پلوه ستونزمن وو. د سرمقالې لیکوال ویلي چې په دې کال کې کندز سقوط وکړ، د بدخشان او یو شمیر نورو ولایتونو ځینې ولسوالۍ سقوط شوې او د بغلان په ګډون په یو شمیر سیمو کې خونړۍ حمله وشوه. د ورسپانی په باور 1940 لمریز کال ډیره ټیټه حس کې درلودې، خو لیکوال هیله ښکاره کړي چې نوی لمریز کال به یو څه خوي. افغانستان به په نوی لمریز کال کې له تیر کال څخه متفاوته وي. دا د اسلام ورسپانی د سرمقاله سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلی تیر کال له امنیتي، اقتصادي او رواني پلوه افغانانو ته سخت کال وو او ګڼ شمیر کسانو له همدې عمله خپل هیواد هم پریښود. ملیار من خپلواکی ورسپانه بیا په خپل سر مقاله کې سپارښتنه کړې چې 1940 کال باید بیا تکرار نشي. په سر مقاله کې راغلي په دې کال کې د څو ورځو لپاره د کندز ښار سقوط د ملي وحدت حکومت ته د خطر یو زنګ وو او دا او د تورته پیښې باید په نوي کال کې تکرار نشي. انیس دولتي ورسپانه بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې په نوي کال کې باید عملی ګامونه پورته شي. په مطلب کې راغلي چې یو شمیر بهرنیو جنرالانو 1995 کال ستونزمن اټکل کړی او حکومت هم باید هڅه وکړي چې د ستونزو د تکرار مخنیوي وکړي. د ورسپانه په باور ولسمشر ډاټ سرګن کړی چې نوی مریض کال به د ستونزو د هواري کال وي او د هغو تشو د ډکولو هڅه کوي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې موجود دي. همدې ورسپانه بیا په یو جلا مطلب کې د سولې په اړه تبصره کړې او لیکلي دي چې افغانستان سولې ته جدي اړتیا لري. په مطلب کې راغلي د افغانستان د پرمختګ لپاره مهمه ده چې له بیلابیلو وسلوالو ډلو سره سوله وشي او روانه جګړه پای ومومي.
ټاکل شوی دی چې په هند کې د شلو ورونو د کرکټ د نړیوال جام په ترڅ کې افغانستان خپله دوهمه لوبه سبا له جنوبي افریقا سره وکړي. جنوبي افریقا خپله لومړۍ لوبه تیره ورځ انګلستان ته بایلوده. دا د شلو ورونو د نړیوال جام یوه ډیره حیرانوونکې لوبه وه. جنوبي افریقا لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو ورونو کې 229 منډې جوړې کړې. دې هدف ته رسیدل د ډیرو څیړونکو او کتونکو په نظر ناشونی کار و. د جنوبي افریقا تر بیټنګ وروسته یو شمېر تبصره کوونکو د انګلستان پر باولرانو انتقاد پیل کړ چې ښه بالینګ یې ونه کړ، خو کله چې د انګلستان بیټسمینان میدان ته کوز شول داسې تیزه لوبه یې پیل کړه چې د جنوبي افریقا تیز بالران ورته حیرانه شول. انګریزانو په لومړیو دوو اوورونو کې 44 منډې وکړې چې د 40 اوورونو په لوبه کې تر اوسه په دوو لومړیو اوورونو کې دومره رنزونه د کرکټ په تاریخ کې نه دي جوړ شوي. د جنوبی افریقا ورو بالران هم د انګلستان بیټسمینانو ته حیران شول او دا لوبه په داسې حال کې چې دوه توپه لا پاتې وه انګلستان وګټله. د کرکټ د نړیوال جام په ترڅ کې نن هند له پاکستان سره مسابقه لري. دا لوبه د ډیرو کتونکو په باور خورا مهمه ده ځکه چې یو خو هند خپله لومړۍ لوبه بایللې که نننۍ لوبه بایلې ممکن د روان نړیوال جام هیلې په اوبو لاهو شي او که چېرته پاکستان نننۍ لوبه وګټله نو نیمه پای لوبې ته یې د وتلو چانس خورا زیات شي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپور کړو د ترکیه او اروپای ټولنې د موافقې په اړه به معلومات درکړو. اروپای ټولنې او ترکیه اروپا ته د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره یو موافقه نهایي کړه. دا لا څرګنده نه ده چې دا موافقه به څومره د پناه غوښتونکو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د پناه غوښتونکو د مخنیوي په بدل کې به له ترکیې سره مالی مرسته کیږي او په اروپایي ټولنه کې پر غړیتوب خبري چټکی کیږي. سالم محمد صالح راپور لري.
د اروپایي ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې د وی سرمشریزي په ورستي ورځ اروپا ته د پناه غوښتونکو د جوپې د مخنیوي پر لارو چارو خبري وکړي. دوی له ترکیې سره یو لنجمن موافقه تصویب کړه چې لمخې به یې د انقرې لخوا اروپا ته د پناه غوښتونکو مخه نیول کیږي په بدل کې به له ترکیې سره مالي مرسته کیږي. د دې موافقې هدف د هغې عمده لارې بندول دي چې تیر میلادي کال ورباندې په میلیونونو پناه غوښتونکي او کډوال تیر سوي او وروسته یې ځانونه یونان بیا جرمني او سویډن ته رسولي دي. ډیری دغه پناه غوښتونکي د منځني ختیځ دي. رویټرز اجانس لیکي دا لا څرګنده نه ده چې دا نوې موافقه څومره قانوني بڼه لري او څومره نتیجه ورکوي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوودوغلو وویل چې ترکیه به حق غیر قانوني پناه غوښتونکي چې د اجاله جزایر او اروپا ته روان دي اومني خو په بدل کې ترکیه هم غوښتنې لري. موږ موافقه وکړه چې د انساني قاچاق د کمزوري کولو او د قانوني پناه غوښتونکو د منلو لپاره یو متوازنه تګلاره خپل کړو. ترکیه به ټول هغه پناه غوښتونکي اومني چې په غیر قانوني ډول د اجاله جزایر تیریږي خو په بدل کې اروپایي هیوادونه به له ترکیې هم دومره شمیر قانوني پناه غوښتونکي قبول کړي. د دې پلان له مخې به هغه پناه غوښتونکي چې یونان ته رسیږي او د پناه غوښتنې اسناد یې رد سي بیرته ترکیې ته لیږل کیږي. په بدل کې به اروپایي هیوادونه د سوریې په زرګونو هغه کډوال ومني چې په ترکیه کې ژوند کوي. د دې موافقې له مخې به ترکیې ته مالي مرسته ورکول کیږي او په اروپایي ټولنه کې به یې پر غړیتوب خبرې چټکې سي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک د ترکیې له صدر اعظم احمد داوودوغلو سره تر خبرو وروسته وویل د اروپایي ټولنې ټولو 28 غړو هیوادونو د دې موافقې متن له کوم بدلون پرته تایید کړ.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم دوستانو، ز نجیا صاحبایم او یو ځل بیا ور رسیږی روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته. هله د چ روغ صحت ولرې او د خبرونې تر پای را سره ملتیا وکړي. نن په خبرونه کې د ویښتانو تویدو په اړه غږیږو. د ویښتانو تویدل یو له هغو ستونزو څخه دی چې په دې ورسیو کې ډیرو خلکو ته اندېښنې پیدا کړي، خو ورخته کېږي ما ځکه داسې طریقې او لارې چارې شته چې په مرسته انسان کولی شي چې خپل ویخته له تویدو څخه وژغوري. په خبرونه کې د ښکلا او جلدی ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب صبور صابر سره ملمه دی چې له هر څه وړاندې ډاکټر صاحب ته خراغ لاست وایم.
د لوی بخونکو خدای په نامه زه هم په خپل وار سره تاسو درنو همکاران ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام، ډیره مننه. تاسو اوریدونکو هم ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. خو رزو ډاکټر صاحب د خبرونې په سر کې دی چې د ویښتانو د تویدو اصلي عوامل څه دي ستاسو له نظره؟
وختان د وختان ته دل د زیات زیات لامل لري خو په عمومي توګه هغه مهم لامل نه شدي په خزه و نرینه کې سره فرق کوي. په خزه کې معمولا وختان چې دویږي استرس د استرس زیات یعنی فشار رواني فشارونه زیات تاثیر لري، تغذیه تاثیر لري، کم خونی تاثیر لري او هورموني تغیرات په خزه کې تاثیر لري. یو بل لامل چې ډیره اوس رواج ګرځي او مهمه ده د وختان رنگول یو د هغه لاملونه چې په زیات زیات خزه کې د کېدې شي د وختان د ماتېدو سبب ګرځي او د وختان حجم کم کوي. یعنی وختان په دې حالت کې چې دویږي ماتېږي نه دویږي بهل نه وځي بلکې له ساقینه ماتېږي او وختان حجم کمیږي. په نارینه کې هم لاملونه زیات دي. اصلي لامل په نارینه کې چې معمول زیات ده هغه یو د ارثي هورموني په نامه یا اندروجنیتیک په نامه یادیږي، هغه افراد چې مساعد د جنیتیک یا ارثي لنګانه د هغوی په بدن کې کله چې بلوغ ته رسیږي د هغوی په بدن کې جنسي هورمونونه فعاله کیږي او وختان ورو ورو ضعیفه کیږي او په تویدو شروع کوي.
آیا د غیر صحي خوړو خوړل هم د وختانو د مختلفو ناروغیو لامل ګرځي او کنه؟
د وختانو بیخ یاریخه هغه عضو ده چې د دوه عناصر په مقابل کې ډیره حساس ده، یو د کمبود د طبیعي پروتینونو یا بل کمبود د اهن. کله چې مریضان رژیم نیسي یعنی غیر منظم رژیم نیسي یا خوراک نه کوي یا له ضعیف اقتصاد نه کول نه شي خواړه وخوري، په دې حالت کې وختان ضعیف کیږي او د ټول سر نه تویږي. وختان ضعیف کیږي، بې حالت کیږي او رنګ یې تغیر کی، په دې حالت کې تویدل شروع کوي، وختان کمیږي. دا ډیر مهمه ده چې په تغذیه کې یا په خوراک کې موږ یو تعادل وساتو او د هر شی نه د هر غذاګانو نه استفاده وکړو. د مثال په توګه مایعات باید واخلو، سبزیجات باید واخلو، میوه‌جات نه باید استفاده کړو، غوښه او پروتین نه باید استفاده کړو.
اساس نظر په اوسنی وخت کې زیات شمیر خلک هم د مختلفو لاملونو له امله په ذهني خپګان اخته دي. آیا خپګان هم په وختانو منفي اغیز لري او کنه؟
قرار دقیقات شوې ده په دنیا کې دا خوده چې تقریبا یو د په کلس لامل وي هغه ټاپ استرس ده، که رواني استرس یا فشار نه وي، که فزیکي استرس یا فشار نه وي. په دې دواړه حالتونو کې تغذیه برهم خوري، یعنی تغذیه ښه نه کیږي، جذب کمیږي غذا. په دې حالت کې چې جذب کم سو نو وختان ورو ورو په تویدو شروع کیږي.
قیر صاحب پښتون په لیکه کې د پښتنه اخلو بیا به راوګرځو د خبرې
په اړه. نظر کرنا سبر صادر سر السلام علیکم در سے موضوع اٹھا کر دیا مہم موضوع ہم دو خاص دا جو چمو دا یا شروع کو والے پسند خدا دا ڈاکٹر صاحب جو کہ دا دا یشتن تو یہ پر چھو کس میں اصلن او دوما پسند دا باج خلا گوی چھنا دین صابون یا دین شامپوگان چھ دا وسرا وتل جی نو یشت سے نی بل یشت تو یی چھو کہ دا سمخنے وے وچ پسره نه دا چې اوس ډیر خلک په جهات او په شتو کې وسیږي، هغه په دا خبرو خبر نه لري څنګه آگاهي باید خلکو ته ورکړو او څنګه علاج کېدلی شي د دغه شیانو، یعنې کومې غذاګانې باید وخوړل شي یا کومې غذاګانې باید ونه خوړل شي چې علاج وشي.
جناب قاری صاحب ډیره مننه، زه به ستاسو ټولو پوښتنو ته انشاءالله ځواب ورکوم.
ډیره مننه کوو قاری صاحب. پښتونو سو پوښتنې لرلې، خو یو بل اوریدونکی هم دی د پوښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. خیر
مننه، خوشحاله اوسې. ځان معرفي کړئ.
ګران ورور، کوم ځای نه کم شوی وختانم؟ د سر د کوم ځایونه؟
سر بس د ککرې دی.
دغه پوښتنه به ډاکټر صاحب محترم ځواب کړي. یو بل اوریدونکی هم دی د پوښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
د خیر مشه، تشکر صاحب. ډاکټر صاحب د څه هغه بصار مویان کې ام علت کې مردو زیاتر موشن مریضه د مردو په صف میګښتګي زیاتر مشاهده میشه، علت یې مشي است او تاریخي درمانو شو تاریخ دګامي کب اوسب دوباره اگر به کمتر سلشن بشه، اگر بشه که اوسب غیر اوسب نسکنه مو یو د کښ مو، اگر تاریخ مو تلیش اوسب دوباره مو نسکنه او اوسب به وجود به او پس می و او د اخی کله بگیره چې تلوی بکرن
خیلی خوب برادر محترم، راجع به همین مشکلم بر شما انشاءالله توضیحات میدم. رضو ده قریص پشتون سوالون تا چه اغوی پختانه کرده چه ده ویختانو ده تویدل و انواع. جناب قریص ده ویختانو ده تویدل و انواع ده زخت زیاده، یعنی که حساب کو ده پانزوس نه هم زیادی گی، یعنی ده ویختانو ده تویدل یا مرض نده پولاس ها و لزگون و مرزونه ده چی پده ده وقتان ته دو سبب گرزی. خب دیر معموله چی ده پو نارینه دو بخشی تقسیم که او یا و حقا چه بخشی چه ده ساقیه نده ده وقتان ده ساقیه آغا خسمت چه رشد نکوی او یا بخشی ده وقتان دریخی نده چه آغا زاینه وقتان رشد کهی. معموله پو نارینه که ارسیت نقش داری چه مریض باید مساعد بل ارسیت نگانه او جنسی هورمون نه پنارینه که ویختان د تویدو سبب ګرځي د ویختان د کمیدو سبب ګرځي. په خزینه کې لاملونه زیات دي، خو هغه سو مهم لاملونه یو ما چې لکه مخکې مې اشاره وکړ یو رواني فشارونه دي، بل تغذیه ده، کم خونی ده، تغییرات د هورمون د خزې په نست کې ده او همچنان دا یو بل مشکل ده کله چې خزې د حاملګي ضد دواګانې اخلي هغه هم تاثیر کوي او کېدای شي د ویښتانو د ضعیفوالي سبب وګرځي. دوم پوښتنه د قاري صاحب دا و چې شامپوګانو په ویښتانو کې تاثیر کوي که نه. جناب قاری صاحب ته باید دا عرض وکړم چې شامپوګان د ویښتانو په رنګ کې او د تویدل کې هیڅ تاثیر نه لري، صرف د ویښتانو په حالت کې تاثیر کوي او د ویښتانو په جلایش کې او د ویښتانو په سرقم بریخي عملو کې په دې باندې تاثیر لري. یعنی ویښتان شامپو هیڅ وخت د ویښتانو بیخت نه رسیږي چې ویښتانو باندې بد اغېزه وکړي. او بل ورور مې سوال کړی و چې زما ویښتان کمیږي او ککرینه کمه شوې ده، دا یو معمول ټایپ یا نوی ده په نارینهو کې چې اندروجینیتیک ارسی هورمونی ورته وایي، دا تداوی لري. یعنی کله چې ویښتان ضعیف کېږي باید مریض ډاکټر ته مراجعه وکړي او خپل تداوی شروع کړي. یو مهمه نقطه په دې ځای کې ده چې کله چې د ویښتان تداوی شروع کړي همیش دپاره باید ادام ورکړي، کله چې موږ تداوی قطع کړو بیا ویښتان ضعیف کېږي. او بل سوال دیگه داشتیم از برادر ما، گفته بود ریزش چرا در مردا ریزش موی زیاد است. یک سوال بسیار جالب است، چون در مردا و زنان ریزش موی عین رقم است، انواع مختلف داره. تیپی که در مردان ارسی هورمونی است و در مردان میباشد، در زنان دیده میشه اما به شکل منتشر و کمتر. اما در زنان علتهای دیگه میروی داریم، فرزن کمخونی، فرزن تغییرات و هورمون، فرزن تغذیه نادرست میشه که سبب میروی شه.
مننه کوم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او ری خبرونه ځنګړې شوې د ویښتانو تویدو ته او کته سره پوښتنه یې نو ټلیفون وکړئ. په خبرونه کې د ښکلا او جلدی ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب صبور صابر را سره مل مدی. بل اوریدونکو ته زو مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
ډاکټر صاحب څنګه دغه پوښتنه دې چې دغه مازر یو مخدوم ستېږي او به دې مدې عمر نه اند د دوی ښکانو ځان ته ځکان د زری وستنې ګرځې یو مخکې پیږي چې ما دې باور تاسو کوم دی زری وستنې
پیږي. یو غټ ضرب مسل دی سپین وختان ته احترام لرو. یعنی تر اوسه په توابت کې داس دوا پیدا شوی نه چې سپین وختان مخنیوي یا تدوي وکي. په هغه خاطر دا یو ار سی پروسس یا عادي نارمل روان ده چې هر کله چې وخت د وختان او سپینوالي وخت پوره شي مخ په سپینوالي شروع کی او داس
سن دا وخت نه مخکې سپینوالي پیدا شي بیا
هم دا ته پریمچور وای او دا یعنی سن نه لري کېدای شي په اتلس کلنۍ کې پیدا شي، کېدای شي په اوه کلنۍ پیدا شي او نارمل کې معمولي حالت کې پس له دېرش نه پیدا کېږي. کله چې سپینوالی پیدا کېږي د ویښتانو بیخ نه هغه حجرات چې رنګ تولید کوي هغه کم کاره کېږي له منځه ځي. په هغه خاطر هغه جلوګیري کېږي هم نه او په هغه باندې دوا تاثیر هم نه کوي. او د ویښتانو د ګیرې ویښتانو تویدل هم کېدای شي چې مختلف لاملونه لري لکه چې د سر وي، دوی ته باید متخصص جلدی ډاکټر ته مراجعه وکړي چې لامل ښه ارزیابي سي پس دغه نه دوی ته به دوا ورکړي.
السلام علیکم. خی جوړی
کړئ. وعلیکم السلام. ځانم معرفي کړئ.
رحمت الله د ننګرهار ولایت بچرا ګام مسوالین.
ښه رحمت الله خان ستا پوښتنه اورو مهرباني.
لومړی سر کې د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته سلام کوم. وعلیکم
السلام.
زه څه نن لا پوښتنه چې دا دی وختان دی سپینې کې دی لاس څه دی او دا شامپوګان چې دی دا کوم تاثیر کوي کې لري کنه. انا شامپوګان چې دا څه تاثیر په دې باندې لرلې شي منفي یا مثبت څه تاثیر لرلې شي کنه او کوم دوا کوي چې د دې شامپو مې چې دې لپاره خایې دې کې علاج څنګه وایي کوم یو خلیو علاج دی
رزو رحمت الله خان سوال ته اول رزو شم په غانه باندې یوه دي سوال هم جواب سي د قریص پښتون سوال هم په دې کې جواب سي شم په غانه د وختانو په تېدل باندې شم په غانه د وختانو په درېدل باندې هیڅ تاثیر نه لري دا یو غټه یعنی قبول شوی مسله ده ځکه چې هر دوا چې په وختانو باندې تاثیر کوي حد اقل نیم ساعت وخت ورچې تر څو جذب شروع شي او جذب سي مونږ هیڅ کله نشو کولای شامپو نیم ساعت په پاره پستر کېدو کې دا فرض محل کده هغه دوا هم وي په خاطر شامپو غانه د وختانو په تېدل او په دریدل باندې هیڅ تاثیر نه کوي ټول تجارتي منبع بدون لري په هغه وخت چې موږ شامپو اخلو هغه شامپو موږ ته خدای چې موږ په ویښتانو رنگ وخی جلایش خوخی ویښتانو حالت خوخی په دې حالت کې موږ ورته چې دا زموږ د ویښتانو شامپو ده او موږ کولای شو دا جلدی ډاکټر سره یا هغه څوک چې په دې بخش ارسه کې تحصیل لري هغه سره مشوره وکړو د ویښتانو د نویت په اساس موږ خپل شامپو وټاکو که دا سم مشکل دا حالت پیدا نه شي دا سه چانس مونږ ته پیدا نه سي په دې حالت کې کوم چې مونږ آزمایش کوي چې کوم شامپو زمونږ په وختن خلګيږي یعنی رنگ خبريخي انجلایشي خي او خه ګومزکي یعنی حالت نسی په دې حالت هغه په دې حالت کې هغه زمونږ اساسي دل خوش شامپو د هغه نه باید مونږ همیشه استفاده وکړو په نارینه وو کې اکثرا معمول وختن چې تويږي دوه لامل لري چې دوه درونی لامل نه دي یعنی محیطي لامل نه دي یعنی د مخنیوي ور نه دي چې مونږ مخنیوي وکړو یا وي ارسيات ده چې عم د مور نه خو عم د پلان نه خو تر اجداد پورې تاسو نه ولکې چې په کوم نسل کې داسې ویښتان او جن د مریض په بدن کې بارس کیږي چې ارسي جنټیک منبع لري او دوهم پایا یا اساس یا ارسي هورمونونه دي چې کله چې مریض بلوغ ته رسیږي ارسي هورمون او وخت جنسي هورمون نه فعال کیږي او کله چې جنسي هورمون نه فعال سو په دې وخت کې د ویښتان بې ضعیف کیږي او عمر کمیږي او پس له سو مودنه ویښتان تویږي او بیرته ورکه یا نری ویښتان په ځای پای دکې چې ورځ په ورځ همدا پروسس دوام کوي او پس له صبحته مریض زیګنج کیږي
اخونزاده صاحب لیکه کده د دوی پښتنه خلو مېره بنیو کوي سلام علیکم
سلام علیکم خو دې زه خپل سلامونه تا ته محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم اخونزاده زنده بالا مونږ راوځو خو ته ماشکس
مېره بنیو کوي اخونزاده صاحب
دا چې مال چې په پیلو کې دا د رښتینو تېر لیکي دی او په ځای مامه رسېږي چې دا لږ دا صحیح لته او نو کې باز خلک دای دي چې دا ژر د سر رښتینو د بدن شون دا توري او چې دوام کوي تاثیر نه پر کې پدا چې پاتې مخې د شروع وي او ژر نه راځي دوام تاثیر نه پر کې دا څه تاثیر کوي په دا جواب راکې دی به مې
پایتوم ډیر جناب خان صاحب دوه خې سوالونه وکړی یو دا چې په هغه چې عمر زیاتېږي ولې وختن تويږي دا کله چې خزو سلوخ نه پورته کیږي یو بل پروسس دی یو دوه بل مرحله جوان شروع کیږي چې پوسټ منپوزل ورته وایي په دې مرحله کې بیا هورمونونه تغییر کوي یعنی هورمون نزي د مریضي د خزې قطع کیږي او دا تغییر د هورمون باعث ګرځي چې کله کله په خزو کې په مخ کې وختن پیدا شي او د سر نه وختن کم شي او دا یل عمل د تغییر د هورمون ده او بل سوال ډیر خو سوال ډیر د امراض نه ده چې کم لیدل کې اول فشار اوریاته ورته وای کله کله دا سوي چې د اوسکه پاندازه دی او پیسې پاندازه سر نه وختن صاف تويږي او کله کله کېدای شي چې امدا مرز وسیسي د سر وختن ټول تويسي او کله په بعض حالات کې دا دمر وسکی چې په بدن کې هیڅ وختن پات کیږي دا یو اوټوایمون یا یو مافیت خود به خودي مرز ده چې وختن د وجود دفاعي سیستم وختن پردې پېژنې او لمنځه وړي او دا د تداوی ورنه مګ تداوی باید خو هغه لاملونه او هغه زمينه از عاملونه بعد وسنجول سی اغه نور امراض لکه د جاغونو امراض او نور امراض تداویزی او سره د مرسم تداوی کی ان شاء الله
فرحت صدیقی لوګر نه پلیکه کده مهرباني وکه السلام علیکم
وعلیکم السلام سلام بعد ډاکټر صاحب دین کلینیک د څه سوال درشم خاره
مهرباني
خو بیا سوال ما می است که ما چی بودمش از این ایجاد سبوسا یا دردرگ در سر در پوست سر جلوگیری میکنیم و کسایی که پوست سبوسا در سرشون پوست سرشون ایجاد شده چی گونه میتونیم این را بین بذاریم و سوال دوم ما می است که کسایی که مرض جلدی داره ایچ کلر میتونه رول داشته باشه و یا کم رول داره یا هیچ رول و نقشی نداره در ایزش موی خود مرض جلدی
کدام امراض جلدی در صدیق زب شما اشاره میکنین؟
بیشتر مرض جلدی ملکه یا داغ روی به شکل چرب گونه
بسیار خوب لکاج و چربی پوست
بله
دو سوالتان جناب صدیق صاحب سوالتان گرفتیم جناب صدیق، سب سبوسک مو یکی از امراض است که اگه بسیار کم می باشه حالت فیزیولوژیک تلقی میشه، حالت نرمال تلقی میشه، اما در صورتی که زیاد میشه و سر خارش پیدا میکنه و سبوسک میریزه و مریض به حد تکلیف میشه، گاهی گاهی سرش زخم میشه، یک حالت مرضی تلقی شده و این قابل تداوی است تا که وقت دوا استفاده میشه. زمانی که سبوسک کم شد و پوست به التهابش به نرمال رسید، خارش کم شد، در این صورت میتونیم از شامپوهای زده شوره و سبوسک به همیش استفاده کنیم، هفته یک روز یا دو روز، و بقیه را به شامپوی عادی بشیم که در این صورت سبوسک کنترل میشه. و جز سوال دیگه تانی بود که ارتباط چربی صورت با ریزش موی چی است؟ یک ارتباط داره، زمانی که این غدواتی که چربی تولید میکنه و فولیکول موی هر دوش در مقابله هورمونای جنسی اساس هستن، و زمانی که یک شخص به جوانی میرسد یا به بلوغ میرسه، مقدار تعداد چیز مقدار هورمونا زیاد میشه و انزایمای هورمونا را از شکل غیر فعالش به فعال تبدیل میکنه. این در بیخ موی هم تاثیر داره که سبب میشه عمر موی کوتاه کنه، و در عین وقت در غدواتی که چربی تولید میکنن در قسمت صورت و شانه و سینه سبب میشه تا پوست چرب شوه و سبب جوانتانه میشه، که در این صورت پیش از این افراد اکثرا ریزش موی و چربی پوست در عین وقت واقع میشه و هر دویش عامل یا علتش امو هورمونای جنسی است که در وجود مریض میباشه.
بله، روغتیا در ژوند شتمنۍ پروګرام اوري بلوریدون کده لوګر نه مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
وعلیکم السلام، څنګه خورجان شپ خیر؟
خیر سیمانه، مهرباني زنم معرفي کړئ.
مرنګ هلمن ولایت ګرمسر ولسوالۍ.
هلمن ولایت نه، ښه، مهرباني.
خورجان د ډاکټر صاحب څنګه د پښتنه د چیز ما عمر به تک دګیش کله یا ما شکل د اثر پر عمومي وښتان راځي او کله زره پر عمومه او داس کوم
ګران اورور ورشتان د سر د کوم ځای نه کوم شوې ده؟
کوم څه ویني دا څه وخت سر پر وم عمر یې او که منځو ما عمر یې
تقریبا په ورځ کې سود نه توي. ګران اورور
شابلی نه دي تقریبا چې دا سن زمون چې دا شل
ډېر ښه جناب، مظلوم یار صاحب تاسو ته به ځواب ورکوم. په نارمل حالت کې، په عادي حالت کې، کله چې ورشتان قوي وي او دوی وایي چې زموږ ورشتان کم سوی نه ده، کله چې ورشتان قوي وي او د ورځې تر 50 نه تر 100 پورې توی شي، د دې په ځای دا معاوضه کېږي، نوي ویښتان پیدا کېږي. بس کله چې دوی 25 ویښتان تویږي، د دوی دا کوم مشکل نه ده، یعنی کوم اساسي مشکل نه ده، سن دېرش نه پورته ده، په هغه خاطر دا نارمل حالت ده او دا مرض تلقي کېږي نه. هر کله چې دوی وختان ضعیف کیږي، حجم کم کیږي، په دې حالت مرض ترقی کیږي او باید تداوی وکړي.
بله ډاکټر صاحب، د وختانو مناسب غوړ یا تیل استعمالول څومره د وختانو له تویدو مخنیوي کوي شي؟
شامپو، کندیشنر او تیل، دا درې واړه د ویښتانو د ګرومنګ یا زیبایی په اساس یا هدف استعمالیږي. نو دا د ویښتانو د تویدو نه هیڅ وخت جلوګیري نه کېږي، کوي صرف د ویښتانو د ښکلا، د ویښتانو د زیبایی او جلایش په خاطر استعمالیږي. یو ښه شامپو، ښه کندیشنر او ښه سیروم یا تیل کولی شي چې ویښتان ښایسته ښکاره کړي، او کله چې شخص او محفل ته ځي او چیرته ځي، د دې ویښتان داسې معلومیږي چې زیات دي، یعنی صحتمند ویښتان لري. په هغه خاطر دا درې شیان یا درې فکتورونه د ویښتانو د تویدل سبب هم نه ګرځي او د ویښتانو د تویدلو مخنیوی هم نه کوي.
جوڑو دخپل کور دیوالو نا په زخم لپو کې وبا راوړو لغرا لالو نا په زخم لپو کې وبا راوړو لغرا لالو نا مګرل په عشق لا سونا جوړو دخپل کور دیوالو نا جوړو دخپل کور لزالو همرا لمین ڈاک دل تزڑونا دل تا دی چانگ
کې دا کې لزالو همرل مين دا دل تزړو نا مخبول کوته د قسمت تورې ترشلې مخبول مټو جوړو ترې محالو نا مخبول کوته د قسمت تورې ترشلې مخبول مټو جوړو ترې محالو نا کرلې پریش کې لا سونا جوړو د خپل کور دیوالو نا جوړو د خپل کور دیوالو نا ستاو تاواندا دل تل کانو تاو شرو دونا مپو چو دختو وڑ ولی دی موجونا مدغر پچڑو نچ ولی نکترونا مپو چو دختو وڑ ولی دی موجونا مدغر پچڑو نچ ولی نکترونا